سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دی تاسو مخه کته ساتي رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلور ساعته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لندو سپوندو نس یو شو پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه د لشپک نویس مخه کوي خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکر وزارت ویاند عبدل غفار فاروق نن وویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دې ویاند څه نه دي ویلي، خو د خبرې وکړه شوه د میرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,140 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تېره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوای برید په ترڅ کې نه د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترولکې لاندې د په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکای سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 40 تر 95 پورې کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد کې یو درې ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایي. طالبانو منلی ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچیان زه خو نو د تاریخ او د ځوان روت د هلمندي کوچیانو لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګه د پدې اړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره، په دې اړه هم درته جو زیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکې جو لرو. او په دې کې به د دغې نابینایانو غږونه در سره شریک کړو. په دویمه نیمه کې به درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام ولرو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وختي ام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې درې ورځې ناستې ته له مهمو پلازمینو څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربلل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي.
افغانستان به پکې یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دې دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان ویله افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړې لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. خغلی میلر زیاته کړه،
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو پوره کول سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
د وای دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکومتونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکې زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په نامه کې دا شوې چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړې لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. ساقت مار یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دختران، روی کار زن ها، محدودیت ها فراگیر ساختن
دنجون و خز و پروراند از دقل و کار محدودیتون او در طول شمول ملی حکومت جوڑول حقه چه دی چه تالیبانی تر پختنی لند راوستی. زفکر کام چه امریکا حدسه کوید امریکا خلکو تا قناعت ورکری چه تالیبانو سر لاسلک شوی ترون یا سم ترونو.
قناعت به تاکی گویا توافقی که با طالبا صورت گرفته بود یا توافقی درست بوده.
د دوحې هوکړه لیک د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګیرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدي. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالی او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د تاری و داکو او زواج ووست ده هلمندی کوچانو لپاره ده خوب لیدن دی. زکه دی وچکالی ده تاری و ده داول شور څخه بیا برخی کردی دی.
نم کړه بولې د نه دي شو وسره نه دي مټه
دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخ کې په سلګونو څاروي لرلې اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، آغا زون خو و زون بو وست خدای زون ده ولا که چه خبر داشته ما جه و ساده شپه ده بیگه کهش آغا زون فشه و پورت بلالو ساله وطن تا وشم خپلو و کردم خپلو رمم خپلو خدای که ده وست یه بجی لسور پوک درست داری یا پروزانه گتی یا بسمن گتی یا خواری کهی وچ برشای نه لري یو شه شه ډوډۍ به شه میوې به وس به لري شه به ژوند موږ به سلای دا ډېر یا دای سلای دي چې کوچان غو نه ژوند ډېر سلای دا اوس
د افغانستان کوچان چې اوس لا به وسی او سر ټکوي ل کورنۍ جګړو مخ کې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد هم دغه کوچانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچان یو بل قومي مشر سردار محمد
یا بندو تختلو او غج غزنی منطقه ته نا ورس ختلو رمالداری وی رمین وی ورور وڅ د ابوچکالی شو د در بدری سول ل ورور شاین لرو می جوبلار ل ورور سوک د خاری مری شو سوک چرنګ شو سوک چرنګ شو وز د دیر سرویس کور به مردال ته پراتو 15 می جو ولا کر باندې برابر کی نسته دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي دی خدای در تناسی و مرسته خلکو ته ورکی مرسته شای نه دراکی نو موږ دا دین نه روچی دا دولت کې دی موږ سره یو څه سر پناه یو کې یو څه دی په موږ نظر وکي یا دی خیمه راکی یا دی وشی راکی موږ څه وکړو در به در یو خاک په سره یو وروره
په ټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالی نسوه. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دوی پورې تړلی و.
ټکټر وسلرو اچي د خدای درته پراته یو د سرې ګرمۍ یاته دا د وچکالو یې شوې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په غبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولی دی. په لیک کې چې د بېلابېلو بنسټونو فعالانو لخوا لاسلیک شوی، په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه د روزو تم په یوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنوی و د څرګندونو په خبرګون یو شمېر افغان فعالانو او بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشتا پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بېلابېلو فعالانو او بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنوی و څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون 100 کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډېری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستي لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړې توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډېره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسې کې بیا تنه دینی مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
د نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تنبای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وطنبای و همدارنګه ویلي وه، طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکی او اوریدونکي،
نن د جنوري 4 د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو انجونو په څیر نابینا ښځې انجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لورې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي د له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوس مهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمی خط اونو می فمان وقتی وی ای خط اونو لمس می کنانو
دادی رسم خط للار دوی پوهیگی و کلچ دوی لمسوینو پوهیگی چه چلی کل شوی و سنگی باید ولولی. لهم دی عمله دا رسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدکون کی پوک رو
کمک می کنه تا شاگر دا برسانم.
د دولسم ټولګي فارغ نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما زیاد آرزو داشتم که اهداف ما بود که ما بعد
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پانتون ته لاړه شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې، خو راپېښو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: جهتیابي
که از زمین تاریخ یا میتونستن تمام
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړې په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړې دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پرځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان ښځې اونجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغه اونجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوي د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او انجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او انجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ د شتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او انجونې په زوره نیولې دي. له دغو انجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او ویې ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او انجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیز په سو سیمو کې ځینې انجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي بې حجابه دي. د کابل لویدیز کې انجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دې ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشته برچي سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو، طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او انجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او انجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیې سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ښځې د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او انجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او انجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
د شپه منی بایت را رسیدو پا دی برخه که در تا دا زاده یا وریدون که پرگرام لرو خویدوانه کم چه دا زاده را ریخ پرونه دا سهر لشبگو دا مخام تر شبگو دا مخام لشبگو دا